غواړئ یو ښه راتلونکی ولرئ، د دې لپاره چې په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې ښه نوم ولرئ، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو. تغییر بدلون له ټولنې نه شروع کیږي تر څو انسان خپله ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتره همدا ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي، حتماً سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې همداسې کېږي. مشران وایي که نه، وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو لپاره د خزو او انجونو د زورولو سخت مخالف دی، وای هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خبروي او بیا باسر باندې کوي، په اصل کې د خپل کورنۍ خزو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي. هغه بیخیا کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کارونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیز رسنیو ته. هغه داسې فکر کوي چې ټولنیز رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بې عزته کولو دپاره، د خلکو په زندگی کې دخالت دپاره استفاده کیږي. متاسفانه په لسهاوو دفعې داسې موږ سر خوړلی دی چې یو کس د یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه هغه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار کړی بدون د دې ثبوت، هغه ورته کومنټ ورکوي یا مثلا منفی تبلیغات دا ورته شروع کوي، حتی هغه پوسټونه کاپی کوي، خپل په صفحاتو کې نشریې شیر کوي، ټول نشریې نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادل قضاوتونه په افغانستان کې ډیر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوې مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنیو نه ډیره ښه استفاده کیږي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته، هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بد خبرې د یو چا پسې ډېر زیات اینم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس، د یوې نجلۍ عکس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاروي، څومره دا په دې خپله مېرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي، دا وګوري، ولې د مېرمنې عکس دوی پورته کوي، په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پوهېږي چې دوی خپله حب په کور کې خپله مېرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلي د دوی پوسټ حتمن هغې هم ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوسټ زیات لیدونکي ولري. ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولی چې د دوی ته پکې پیسې راشي، متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولی. فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري، نو بده خبره دا ده چې دوی خپل فامیلونه هم ګوري. نو بدترین خبره هم دا ده، د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا بکړي، تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنځه څلور ګوتې ځان ته نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي، ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلي او منطقې نوم به یې پکې نوشتوي، نو بیا هم به دوی په همدغې کارو لاس اچوي او دا به نشروي. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دوی ضربه رسوي، دوی خپل ځان ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بله خبره دا ده چې خپل شخصیت ډېر کته راولي. نو که دوی خپل ښه شخصیت اوسي، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د ښځې عکس دوی نه پورته کوي. دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغې باندې کوم ثبوت نه وي، که بیا ثبوت یې نو ستا دا وظیفه هم نه ده، تا ته چا اجازه درکړې ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د ښځې عکس نشرئ. خو لکه داسې معلومیږي چې ته د خپل په ښځې باندې او خپل لور باندې هم بند نه، نو هغه هم بیا نشرئ. زما خواهش هم دا دی دغه کسانو ته، که تاسو د چا خدای نخواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه موږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلای نه دا چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې، نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکر دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بده خبره ده، دا ډیره بده غیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دې کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خود اکټیو دي، فعال دي، هغه واضح به وګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چا په نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه کې ښځینه وي یا هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلک پوخه اخواږدي په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د هغو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنې معاهدات په دې مفهوم سه جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې سه سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم او حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لږه جمله نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وزي، نو په نړیواله سطح باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا د سیاغه په نړیوالو سطح باندې جرایم د فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر روزي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي تخلفات او جرایم وجود تر راځي. دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایی مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبری مطرح دي، بس یا حقوقي لحاظ او خصوصا د جزا د حقوق له لحاظ سایبری جرایم دي. هغه سایبری جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبری جرایمو لپاره کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملی خیانت و دا مسائل کیږي. د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه و پروګرامونه سي جوړي، او د دوی په مسایلو باندې خبرې کوي، حتی په جزایی مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوی دي، چې د چا فاميلي او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایمو له طریق نه ورداخلي کی او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوی دي، او حتی دا ماسویل سي فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان سي کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي، اما شخص په بل ملک واقع یا متضرر په یو ملک یا شخص مرتکب په بل ملک، دغه متضرر شخص کوي سي په متخلف شخص باندې په ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي، د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم ویل، یعنی مرزونه ماتوي، له مرزونه وزي ویل. سایبری جرایم همدغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او اوسني معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي شخص.
د اسلام د دین له نظر هم دی او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې امان دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې غږېدلی یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لرې، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لرې دلته چې ته د هغې عکس راخلې او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر هغه راز به وي، یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلې او خلکو ته پټا کې. که ته د داسې زنانه عکس راخلې چې دا توهینې دا تخیرې، نو مطمئن اوسېږه، دا ځان سره وساته چې په دې دنیا به دم الله پاک شرمې، او په هغې دنیا به دم تانه به هغه پرده الله پاک لرې کوي چې په هغې کې ستا حیا خوندي وي. بلکې تا به الله پاک لکه څنګه چې نن ته ورځ په سوشل میډیا کې دا راخلې او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه له یو توهین کې، نو الله رب العزت به هماغسې په ورځ د آخرت باندې همدغسې د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې، تا به بې حیا کوي. ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه، چا چې په چا باندې پرده واچوله الله رب العزت به په هغې باندې پرده واچوي. دا دې یو. دوهمه خبره دا ده، دا په هغه صورت کې که د ښځې کې یا په دې شخص کې دا مشکل موجود وي او ته دا بیانې، اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې، نو دا نو بیا د ګناه او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیري حد دی، بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیري حد دی، دغه د حماقت اخیري حد دی چې تا له نه چا څه ویلي دي، نه درته مثال له خبرې شي، هغې ستا نوم نه دی اخیستی، ستا په شخصي حریم باندې هغې تجاوز نه دی کړی، خو سره د ده چې یا د هغې کومه خبره ستا د مزاج خلاف شوې ده، یا د هغې کوم عمل ستا د خلاف مزاج دی او ته دا راخلي، هغه سپکې وجه دا ده چې هلته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري، هغه زنانه ورونه لري، هغه زنانه خویندې لري، هغه زنانه فامیل لري. یعنی په کوم جرأت سره ته دومره جرأت ورکې چې ته د یو کورنۍ یو درون غړی راخلي، یو باعزته غړی راخلي، او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې. دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف دې زنانه ته نه دی، بلکې ستا ټول فامیل ته دی. نو ته داسې فکر وکړه چې د هغه په مور او د هغه په خویندو، د هغه په ورونو، د هغه په والدینو پسې تیریږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي کیمیا پیلوو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانیږي. ښوونکی به دا راته وایي چې په مالیکولونو کې مرکزي اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوه شو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی قطبیت تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشل پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغو اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولی شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشل د جوړښت، یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري، کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالف العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي، د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې سطحې ولري، په دې صورت کې د کوولانټ اړیکه جوړوي. چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومي د مرکزي اټومي ولانسي کوشن د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې وینو، د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولې په نښه ښودل شوي دي. دوام خطی مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وایي چې کوم اوای بیریم کلورایډ دی، د ګاز مالیکول خطی دی، مالیکول خطی دی چې بیریم په دوه مسلي ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشن کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانټ اړیکې جوړې کړي. چې په یوه مالیکولونه کې د اتومونو د خطی تنظیم د دوه جوړه الکترون د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطی مالیکولونو نورې بیلګې لکه اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونه څخه عبارت دي چې په شکل کې ښودل شوی دي، لکه د کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اکسیجن خطی مالیکولونه وینو. بیا مستطا مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راستونو ته متوجه شوي دي، لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي، په یوه څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راستونو ته مخامخ شوي دي، لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راستونو ته مخامخ قرار لري. وینو په دوه موضوع چې ته مطالعه لاندې سو، د مادې حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي، جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري، لکه د بولې. مایع حالت د مایع د هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري، لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانې وي د محیط شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو، جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم هغه په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي، خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلوط دی چې دغه زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې د هغوی جوړونکي ذریعې یو پر بل باندې لږ اغیزه لري او د هغوی د ذرو جذب قوه ډېره کمزورې او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو د ذرو حرکت چټک دی. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دی. ګازونه د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي، خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده، ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله 100 ځلې زیاده. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامدات او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه لري. بیا کې په مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده، خو د جامدات په پرتله کمزور دي. او لاندې شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونه کې راشي. په دې شکلونه کې وینو چې جامداتو مې د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې سي چې کیمیاوي تعاملونه خپله چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندو چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو په ښودن کې ده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله ښودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم، او هغه مواد چې د لومړني موادو د تعامل په پایله کې حاصلي د تعامل د محصول په نوم سره یادیږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کین لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ریشه لوري ته، یعنی راستل لوري ته لیکل کیږي. او په کوم څه د شوه د شیو علامې پر ځای په معادله کې له ویکتور څخه کار اخلي چې ویکتور چې د ویکتور علامه ورکو. لکه په دا مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي، چې دا هم د اوسپنې سمبول لیکو چې اف ای دی، او همدارنګه د جمعي علامه ورکو چې سره دي تعامل شي، او همدارنګه سلفر دي چې د اس په سمبول سره شوتل کیږي، ویکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ، او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاسته د دوه عناصر سره تعامل کوي او مشتد اوسپنې سلفایډ لاسته راځي. په ټولو لیکلي معادله کې څه ډول ده؟ په ټولو لیکلي معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټولو لیکل کیږي. هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل، دلته په ټولو کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي. په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته او د تعامل محصول ویکتور شی لوري ته لیکل کیږي. دا ډول معادله ډېر زیات اطلاعات د تعامل په اړه نه وړاندې کوي، ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایڅه کې. خو بیا هم د دې دا هم د معادلې د لیکلو یو تګلاره ده. سمبولیک معادلې وایي چې په دې ډول معادلو کې کیمیاوي مواد سمبولونه او فورمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو او د تعامل د محصول د موادو فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي. د سمبولي معادلو څخه ډېر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د معادلې په نسبت ترلاسه کیږي. لکه ډېر پکار وړل کیږي. پورتنی ټولې لیکل شوې مطلې په لاندې ډول کولای شو چې په سمبولیک بڼه ولیکو. په سمبولیک بڼه موږ کولای شو د مطلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو، لکه په دا مطلې کې چې وینو چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړی چې په سمبولیک بڼه موږ ته ښودل شوې دي. نسبت ودې ته چې موږ یې د تور په بڼه ولیکو، په سمبولیک بڼه موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي. توصیفي مطلب وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو او د تعامل د محصول د عنصرونو او مرکبونو د توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کېږي. د بېلګې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کېږي، چې دا موږ ته توصیفي ډول د مطلې ښودنه راښوي. شکلي مطلب وایي د مطلې د لیکلو په دې لاره کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د مطلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کېږي. د بېلګې په ډول هایدروجن اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي. په سمبولیک بڼه موږ د سمبولونو څخه کار اخیستله. په شکلي معادله کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري، لکه اکسیجن چې دي په مالیکولی بڼه سره شوته شوی دي، هایدروجن په مالیکولی بڼه سره شوته شوی دي. د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولی شکل موږ سره شي چې اوبه جوړوي. دا یې د شکلي معادلې شوتنه ده. همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د تیلو څخه ترکیبي تجزیوي دوه ګونی تعویزي او یو ګونی تعویزي تعاملات دي.
د درس په وروستۍ برخه کې خوونکی درته توصیفي معادله بیان کړه. د توصیفي معادلې په برخه کې مو د یوې مادې د حالت بدلون او ترکیب په باب واورېدل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادې راغله.
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو. نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي. لومړی تیزاب لولو. د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي مادې ترکیب پیژنو. دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي.
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو چې څه شي. تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز اتومونو سره د تعویز قابلیت لري. مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو. لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي، لکه په هایدروکلوریک اسید هم دا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي. او د نور مثالونه نه هم دي. د پروستیت او لوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه دي او د پروتون د نصبولو قابلیت په نورو موادو کې لري، لکه د امونیم د پروستیت تیزاب دی چې د اوبو پر مالیکول پروتون نصبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایدرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه یې نور مثالونه یې په لاندې ډول، لکه هایدروکلوریک اسید د اوبو سره تعامل کوي، هایدرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوې ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په آخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي، لکه هایدروفلوریک اسید، هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، هایدرو آیوډیک اسید، هایدرو سلفوریک اسید، همدارنګه هایدرو سیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې بی اکسیجن تیزاب د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، تاسې نوم ښودنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آیډي کلمه ور زیاتیږي، لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودنه ده. هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ایسی پیش ون پس ون استعمالیږي، لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیوډوس اسید. په هغه تیزابون کې د اکسیجن د اټومونو شمیر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې یوازې اس کلمه د پسپن په شکل استعمالیږي، لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیوډوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم، په هغه تیزابون کې د اکسیجن د اټومونو شمیر د اس حالت څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په آخر کې د اسید پسپن استعمالیږي، لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اتومونو شمیر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي. د هغې په نوم ایښودل کې د ایسی پس 1 او د پیر پس 1 اور زیاتیږي، لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډه توګه ویلای شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، هغه تناسب د هایپو پس 1 د پیر او او اس پس 1 د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي، لکه هایپوکلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم، شپږم، همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو، چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته، لکه د دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، دا اورتو تیزاب په دې ډول سره دی چې اورتو فاسفوریک اسید په نام سره یادیږي. ورته چیرې دا اورتو تیزابون څخه یو مالیکول به وایستل شي د میتا تیزاب جوړوي، چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. به هغه تیزابون چې دوه مرکزي اتومونه لري او د هغې د اکسیدیشن اتومونه شمیر تاک وي، د دا یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي، لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ایښودل کې د ایسی پس 1 استعمالیږي، لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایدیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل به هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلورم، همدارنګه د شپږم څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه یې کوچنۍ، د تیزاب په نوم او د ایس پس 1 استعمالیږي، لکه ستانس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري، لکه سیتریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګه آسماني رنګ، لتمس ته سور رنګ ورکوي، لکه چې په شکل کې لیدل کېږي، د فعال فلزاتو سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي، لکه زین چې دایو کلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي، د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي، لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي، د فلزات اکسایدونو سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي، د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب د برق خاتی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید ورڅخه لاس راځي، همدارنګه د نورو معادلو کې چې ورڅخه او چې شي لاس راځي، د غیر فلزي اکسایدونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب سره راولای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه، چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لاسته راوړل. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري، چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنټ لپاره استعمالیږي، همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید دي چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سرې رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. دریم، د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دي، د کیمیاوي سرې باروتو، نایتروګلیسرین، بیتري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ور دي، او همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډېر استفاده کیږي.
د دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدرو کاربون بیانېږي. هایدرو کاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدرو کاربون بلل کیږي. نو د هایدرو کاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدرو کاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدرو کاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدرو کاربون پر دوه ډوله دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به فینول دي او انډیهایډو انور چی دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دی، بنزین دی، داغه ته بیا ارومټیک وای. خو کرار کرار روایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدرو کاربونونه موږ ویلی او هایدرو کاربون کې الکان راځي. او نن یې وایو په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دی، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوع هایدرو کاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو یو سنگل بونډ دی. الکان الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکي دي. ان د کاربون شمیر شي، یو ګونی بونډ رابطه جوړوي. د الکانو فارمولا چې ده سی این ایچ ټو این پلس ټو، این اور اچو، این که دو سو، دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی، این که دریسی، سی با دریسی، ایچ با دو دری شپاش پر جمع دو اتا بسی. نو ده جنرل فرمولا ده، این ده کربون شمیر دی. چی دل دی کربون هر سور واچه وی، هایدروجن ده کربون شمیر مطابق خپل جوړیږي. یو گونه باند یا رابطا جوڑوی، مشبو مرکباتی تعمولی، کمزوری او یا قرار دی. ده الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پورا دی. یعنی هر باند پورا دی. کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع ګاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع ګاز کاریږي. میتان زهري ګاز دي په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان ګاز پاشي. هایدرو کاربونونه دغه نومان دي که یو کاربون و میتان ورته وایي، که دوه کاربون و احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوې دي او دغه هغه شکل یا ساختمانی فارمول دي. دا بیا د شي دو ټیکې دي، د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه یې جنرل فارمولاوې دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دی؟ چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي. الکانونه په دې لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزو پینټان دی. آیزو پینټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربون کې حتما سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتایل ګروپ وي. میتایل ګروپ یا سی ایچ تھری، ګوري دا سی یو ایچ، دوه ایچ، درې ایچ. سی ایچ تھری ګروپ که چیرې په دوهم کاربون کې وو، هغه ته آیزو پینټان وای. نیو پینټان به څه ډول دی؟ چې په دوهم کاربون کې دوه سی ایچ ګروپونه وي، دې ته بیا نیو وای. په دوهم کاربون کې دوه میتایل ګروپونه که ولري، هغه ته نیو وای. د الکایل ګروپ، د الکایل ګروپ بیا راځوب سي که چیرې یو اتوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي. په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. الکایل د ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سی این ایچ ټو این پلس ون دی. د الکان د چی شو؟ پلس ټو و. د الکایل د پلس ون دی. د الکایل د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای این ای وروستاړي له وای ایل وروستاړي سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي. الکان دی، الکایل جوړیږي. میتان، میتایل. ایتان، ایتایل. پروپان، پروپایل. په پای کې بکت شیشر لیږي، وایل لیږي. نو دا د الکایل ګروپ. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدرو کاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي، دا اول قانون دی. اوست کتار سڈول گوری یو دوا در سلور پنجا یو دوا در کچیر ز دا ڈول راسم دا چشنی غلطی او کچیر دا ڈول راسم دا یو اوست چین یا اوست کتار ما انتخاب کی دا چولی مرد دی خواکل جو ولی دی خوا نرازو اغا پا دوام کانون کی وایو نمبر باید دا نجده شاخ لرن کی گروپ لخوا شروع سی اس گوری کتا دی خوا شروع کم یو دوا در سلور پنجا پا دا زای که یو دانا شاخ جور سوی دی نو داغه طریقه غلط ده چنگه کو یو پا گوری پا دوا هم کی شاخ دی مش چشوای نمبر باید دا نجده شاخ لرن کی گروپ دا خواسخه شروع سی شاخ دا کاربن تنجی دی دا اول کو دوام کو درم کو سلرم کو پنزم کو دا از ما اوشت کتار او نمبر دا نجده شاخ لرن کی گروپ سخه انتخاب تر نمبر ورست بیا نوم یکو اول کو رنی نوم یکو بیا نور پات نوم دا الفبا تور پی حساب یا ترتیب یکو نمبر چه موار کی بیا کورنی نوم تی حساب کو کورنی نوم سنگمال میج یو دو در سلور پنزه پنزه کاربن کم کورنی دا پنتان دا یه غط کتار دا چیش پنامه پنتان پنامه دا هغه ورسته بیا گوری دا شاخ خوام یو نوم لرینو دا شاخ بیا پا کم خانه کی دی پا دوام خانه کی دی پا دوام خانه کی چیش پروتی میتایل نزور تا دیکم پا دوام همه خانه کی میتایل دی او توتال غط لین یا غط چین سترکچر چی دی هغه پنتان دی غط سترکچر پنتان پا هغه کی گشنهی پا دوام خانه کی یو دانا شاخ هغه میتایل تو میتایل پنتان نوم دی گوری دا سوالو نیجی دا یو با زدر تا حل کم دا یو با بیاد دوار با تاسی حل کی یو نمبر دا کمزه شروع کو یو دوا گوری دا غنیش جدی کتا دی خواه شروع کو یو دوا دره دا غ شاخ دلتا لی رسو دلتا پا دوام کی رازی دلتا پا دره ام کی نو دا غ دا دی خواه تا شروع کو او بل کم کتار انتخابو یو دوا دره دا خو نکیجه یو دوا دره سلور پینزه شپاش دا امکان لری یو دوا دره سلور پینزه دا کش نیدی زکش پاشتا یو دوا درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته نو اول اول قانون چې شو اوشت کتار باید انتخاب کو د اوشت کتار بعد بیا نمبر د هغه کتار سره شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ ولا عنصر ورنږدې وي دا یو دوا دې خو د نږدې وي نمبر هم د دې خواسو بیا به کورنۍ نوم یو کورنۍ نوم یو دوا درې څلور پنځه شپږ اگزان دي اگزان پسی پا دو هم کی میتایل دی پس لرم کی میتایل دی 2, 4, دو دانی میتایل دای میتایل ورطه لیکو 2, 4, دای میتایل اگزان پا دو هم او سلرم کی دو دانی میتایل گروپونه دی او غاچ نمی چیش دی اگزان دی داغا مثال دو براسو یو دو دری سلور پینزه دای غاچ کتار دی یو دو دری سلور دار کم نسکل علی زکتا کشنه دی یو دوا درې څلور دام کښنه دي نو دا غټ کتار دی پنځه او شاخ په کم یو کې دی په دریم کې دی کده دی خو حساب شروع کو کده دی خو بیرته دریم تر ازي نو فرق نه کوي لیکو یو دوا درې څلور پنځه پنځه معنا پنټان او په دریم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نومه پنټان دا دوه سوالونه ما درته حل کړل دا سوال به تاسو د ځان سره حل کی ګوري دا ژړه لمن لیکي درکړې دي یعنی یو دوا درې څلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ سي شپږ ورځې خو که چیرې ته داسې ولاړ سي او یا دا ځای داسې ولاړ سي نو دلته درې دانې دي مانا یو دوا درې څلور پنځه شپږ هغه یو څو کیږي هغه به تاسې خپل حل کړي چې شمو زده سي بیا به نوم ورته ولیکي
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریحو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي تاسو ته ښه ورځ غواړم
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پس دکرو که مرست کوی لمش سره پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز بانه را تخپل پیغامون پریش دی دا واتساب شمیره ده 00420221401 یو زلبیا 00420221401
کار می ندیش پور خبر جوابونا پسر با خلو